zaman bu gibi.
السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستان اگزایمو کراغلاست ویم پایل با په خبرونو باندې وکړو له پاکستانه راستنیدونکو افغان کډوال ادعا کوي چې د هغې واد نه دراوتلو پر مال د کور د وسایلو او بار د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. اکثر دغه کډوالو ته ویل شوی چې تش لاس په افغانستان ته ستنېږي هغه څه چې پاکستان ته راغلي وي. رسمن لا پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ښایي لومړی وار وي چې له کډوالو څخه د هغوی بار او بسترې راګرځول کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغانان په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري چې د غیواده د را ایستلو له خطر سره مخ دي. ایران کې د سږني نوروز د رخصتیو پر مهال ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 880 کسان مړه او څه باندې 20000 نور ټپیان شوي دي. د ایران د لویو لارو د پولیسو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي د نوروز د 20 ورځو رخصتیو پر مهال لږ تر لږه 1 میلیون ټرافیکي پیښې شوي. د نوروز پر مهال د ایران په لویو لارو د موټرو تګ راتګ څو برابره کیږي چې ورسره د ټرافیکي پیښو او مرګ ژوبلو شمېر هم د پام وړ لوړ ځي. افغانستان کې هم سږنی اختر په 4 ورځو کې د ټرافیکي پیښو له امله 13 مړه او 155 نور کسان ټپیان شوي. د ټرافیکو ریاست ویلي دغو ورځو کې لږ تر لږه 80 ټرافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. یو برتانوي جوړه چې څه باندې نه هونې د طالبانو لخوا بندي ده وایي د طالبانو زندان دوزخ ته ورته ده. نه هاویا کلن پیټر رینولدز او میرمن یې باربي د سرخی پله زندان برتانوي رسنیو سره خبرې کړي. هغه ویلي طالبانو دوی له خطرناک مجرمینو سره یو ځای اچولي او یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي. د پیټر زوی له ډونالد ټرمپ غوښتي چې د پلار او مور په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمینه کیف باندې بالستیک توغندای او د خارکیف په ختیځ کې بم غورځولای دي. دا بریدونه د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅه لانو زیانمنولای شي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په دولتي پیسو د چلیدونکو ازادي ودانې ته سخت زیان رسولای. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نخښه کیږي. او د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبغاړو په دویمه ورځنۍ لوبه کې هم نیپال ته ماته ورکړه. دا لوبه د نیپال په کوربتوب په ملپانی سټیډیوم کې وشوه. افغان ټیم کسان د 109 په منډو کم هدف ټاکلی و، خو وتوانیت سیال ټیم د یوې منډې په توپیر مات کړي. اولنۍ لوبه کې 13 پنځمه افغان لوبډلې 300 منډې کړې وې او د نیپال ټول لوبغاړي په 100 منډو آوټ کړل. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. کولای شئ زموږ پروګرامونه هم په azadiradio.com کې په ژوندۍ بڼه واورئ.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفی عیار کوي. په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو. حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي، بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي. د WHO د ارزونې لمخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او لخور سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحه وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان او لویان په یبلو پخو کارونه کوي، ګرځي او لوبي کوي، او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري. WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحه یو ډیره مهمه برخه ده، نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی، بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغیزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي. ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و. WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو. د روغتیا د ژوند شتمنی په نننۍ پروګرام کې لخپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحه پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو. ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه سره دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
زما د مینه ډک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو کده سره لیکوم یو راډ وکوم ډیر ستاسو خبرونه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومه اشتباهګانې را باندې راځه وشي. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه.
مننه ډاکټر صاحب. حفظ الصحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي، یا موږ په نظافت ورته وایو، په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب، دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه ک لمړی لاند رانه وچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، ورسته به بیا نور پښتنو ته هم لار شو. مهرباني.
مننه ګرانم. نظافت نه تنها په انسانانو کې، حتی حیوانات هم نظافت په ځان باندې قبلوي. کچیرې په شو سپای موګه او داس نور حیوانات وګورو، یا مچۍ، دوی د خپل ځان د پاکوالي لپاره همیشه په تلاش کې دي او نه غواړي چې کوم میکروب یا ناوړه شی د دوی په ځان کې. انسانان هم همیشه د خپل پاکوالي لپاره، د خپل خوراک لپاره پام دی هڅه کوي چې د ناروغۍ نه مخنیوي وکړي. نو کچیر موږ دغه څو کاله په خوا د کورونا د مرض سره سم متدیره دقیقه شو چې پاکوالی، نظافت او د میکروبونو ځان ساتل څومره مهم کار دی. تر هغه پورې هر څوک پیدل چې لاس مینځل ضروری کار دی، مګر پر سر د کورونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی، نظافت. یعنی په ډیر جزئی یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته، او یا د نور ځای څخه انسان ته انتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډیر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان، دا د ژوند او د صحت یو اجمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا مونږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو، په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغامه، راځي په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي. دا د مونږ د حفظ صحه وضعیت، البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولی په هر صورت دغه پیښې چې ما وسیادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زه تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغیز په ماشومانو څه دی.
مو معمولا د خلکو نه یو چان یو څوګر فلانه نه فرداس شو پلانای داس شو، مګر هغه جدي مشکلات چې د غو سره تبابت سره کار لري، هغه سره خرق کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورس کې ډیر انسانان چې دغه مرزه سره، امراض سره یا ناروغي سره ارتباط لري او قربان مبتلا دي، دا غوسره ډیر زیات کړلو او په نورماله ټولنه کې هغه دومره سرکار ورته نه دی او دومره جدي نه نسی. او هغه ټولنه کې چې علمي ساویه د پوهې ساویه ټیټوي، هغه په دې شانه کم پوهیږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمیر خلک بې سواد دي او یا د عمومي پوهې نه څخه د تحلیل پاتې دي، ډیر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغه سي اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرزي علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهلې، د جن وهلې، د پسترګو شوی دی، د نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دي چې مثلا و پوهیږي چې دی اصلي علت څه شی دی. بل خبره دا ده چې یو طبيعي دی ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د طبيعي توګه د طبيعي چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت به هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژوند سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژوند سره او یا د نور طبیعي مواد سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیوانات سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمیر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي، هغوی په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتیږي. مګر دا په دې معنی نه ده چې باید ماشومان ټول په خوره کې باید لوبې وکړي. چې
ډاکټر صاحب وبخښئ، دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایرسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مقصد د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا لدې اندازې نه زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسته، بالکل همداسته. اوس مثلا که ماشومان په خاور او په نور ځای کې لوبه کوي او وروسته له لوبه نه باید اتمن خپل لاسونه پریمنځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبه کوي خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان چې اغول عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډیر خلک د توالتونه او د پترفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري او متاسفانه چې دا ټول بدرفت په کوڅو کې د حیواناتو او د انسانانو فضله مواد هر چیرته پراتی وي، په همدې سبب د ناروغېدو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا، بل له دې خوا چې خلک خپل د نظافت امکانات کم لري، مثلا روان او بي په ټولو کورو کې نشته او یا مثلا د لاسود منځلو لپاره صابون یا د افونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کیږي چې دغه ماشومان ډیر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، نورې پوښتنې هم شته، خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه محمد احمدی مغلانه مزنګ ولای محترمه جوړو لوسی کې ډاکټر صاحبان ته سلامونه وایم.
مننه پرونه ته خراغ لاس تاسو زموږ دایمي همکار یاست.
بله صاحب، مننه تاسو ډیر مننه وخت چې ډاکټر صاحب موږ ته دغه احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلکو غوړه تاسو به تر مدني ته ډاکټر صاحب چې ویره موږ ډیر دغه راځو تقریبا اس بل سي ته وګورئ د څه خاص ته وجو په ټول کې وکړو نشته افغانستان کې ته موږ تاسو ډیره ټیړی کیږي چې دا خبره یو کې دا د متاشه ډاکټر صاحبان پر شکی خلکو ته چې باندې دا سپایي په مشمال لپاره اس بل سي دا شان ته باید خاص توجه وشي. په ټول کې چې موږ افغانستان یو جنګ وایم دا تاکل ځای محترمه کته چې روښنو ته راځو کې وګورئ دا ولا توګه خارو کې ډیر مشمال دي نه وګورئ چې په ناس نه سخته دي تقریبا وګورئ چې را بغل یو رقم چې نه بغل نشي ډیر مکروبي سي یعنی تقریبا ډیر د وزر باندې فکیږي نو دا هغه باندې ونه څنګه مشکلات هم زیاتی نو دا وګانې شو ګورم کې کیفیت دي نو هغه ومنې چې ټول ګورو تکات چې موږ خپل هغه خاص توجه خپل ورو مشمان ته کوو یا ضرورت سندره چې جګ دي نه زړه مرمنې یا زړه نه نه دي په دا خپل دي معمول په تاسو نه پاک وګو یا غیر شي او خاړې تقریبا دغه استفاده کوي یا دا مشمان ګورو تکات چې محترم نو کانې تمره وګ دسمې دا بابا ان کې رقم ته مکروب خيري نو په دا خپل باندې موږ تقریبا موږ څه خاص یو پر موږ نن د رسې ته توجه وشي کومه ده توجه کو ته قسم محترمه یعنی مرزي ناروغي هم کم شي یعنی په خپل باندې موږ خپل مقصیر به شي خبره نو بل ډاکټر صاحب نن دا پښتنه ولا شي موږ څوک سره کوم ګوښ نشکو وي یعنی دا موږ ته وګورل درته غیر شي په خپل باندې یو ډیر
زیات مننه احمدی صاحب. ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه واورید د اوریدونکو؟
بله ته اوسنه سم ورده د غوی د زپلاس پوشو مچ د دورې د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي.
او بالکل همدای اصلي پښتنه البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکۍ ته. مهرباني تاسو خپل ځواب وایست دوی ته.
مهربانی محترم دوست، دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی. خب بیا هم زیار تاسو بتوجه کوم ما شومان کولای شي هر چی تلوب وکي، دوی باید خپل لوب وکي، خپل ازادي ولري. مګر دی دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ماشوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ما شومان دې ته متوجه کی چې پاکی او نظافت چیرته دی. یعنی هر څومره چې موږ د مخه ما شوم د حفظ صحه ته متوجه کو، امر به دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتۍ ته. نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ما شومان ته دا وروبو پویول شي چې څه پاک او څه ناپاک دی او څه شي مریضی چې شي دا او له کوم لار نه سره کې راشي چې مریض شي او څنګه دا مریضی او میکروبونه د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچی. په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د هغه سره پاکي نظافت ورکړه شي. هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ هم دا ټول ځکه یعنی موږ د ماشومانو آینه ورته که چیرې موږ خپل نظافت مراعتو، لاسونه مینځو او خپل پاکوالی او نظافت ته متوجه وو، ماشومان د موږ سره همدغه شی کوي. دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي دا اوبه معمولا ښه پاکوالی نه لري، ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دا اوبه ټول په ځای په ځای په مځکه کې جذبیږي، ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دا اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې نه باسل کیږي. او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او دا څاګانو اوبه صحی نه دي، ځکه په هغو کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي، ځکه نو اوبه باید اتمن که چیرې امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي. که چیرې دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک دپاره وایشول شي، وروسته له هغه نه د هغې څخه استفاده وشي. خوراکي مواد تاسو یاده کړئ چې د هغو نه څه رقم ګټه وکړي. مثلا که چیرې یو خوراک پخول کیږي او کېدای شي د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي، نو که چیرې یخچال نه وي هغوی نه ساتل کیږي، ځکه نو باید د خوراک داسې تنظیم شي چې هره ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوه‌جات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغه کې د مختلفو پارازیتونو اګي پکې وي او دغه اګي کېدای شي د خوراک له خوا انتقال شي او د چمچوي مرزونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد پاخه ټول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمنځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، د په مالګو اوبو باندې پریمنځل شي بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې راسره دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تاسو ستاسو د خبرو او ملمنو ترني کې له احترامات وړاندې کوم.
وعليكم السلام ستړي مې شي
کار دي تو خیم د زابل ولایت
تو حساب هر کلارس راغلي.
نه متاسف تاسو ستاسو منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې مو هیڅ پرونه نه دا اړه دی
مننه تو حساب د خبرونه پروگرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ته وایو هغه دی او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي اوس که تاسو په دې برخه کې پښتنه لري مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن مننه وکړئ
مننه موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې نستر مقام لري موږ کې متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده اند نظافت نه یوازې د سړي پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان نظافت په ټولو شانو کې مراعات کیږي په کور کې په دینداري کې په اوداسه کې په غسل کې په ټولو شانو کې دا شریعت راخلي چې نظافت یو مهم رکن دی یو مهم انصر دغه دنیا کې د انسان لپاره بلکې د هر شي لپاره نو موږ ټول باید نظافت مراعات کو کده شهر نظافت کی کده کور نظافت کی کده لوښي کده خو را کی پو کو ټول باید مزي په ساتو نو دا یو شکار ده ځکه چې په ټول نړۍ کې نظافت مهم ده په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي او دا اوداسه ځایونه دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي مطلب په ټولو ځایو کې مانې وشتې لیدلي دي چې کومې وشتې وایي نظافت مراعات کوي نو دا مراعات روغتیا هم ضرور ده نو زما له محترم میلمانو څخه را پوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې مدی واسو اید او کومه هغه پوری ست او په ټول نړۍ کې په ټول کې چې مزید ملک یې پرني ده په پښی مراعت هغه په کوم ملک ده من
ډیر مننه تو حساب لا تاسو نه ډاکټر صاحب شیر پښتنه مو وخسته
محترم ورور ته تاسو خبر باندې مکمل پوښوم رښتیا چې د افغانستان په شرایط کې ډیره سخت ده تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی نظافت ډیر مهم دی دا خبره باندې ډیر ښه چې تاسو پوهیږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهیږي مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغه څه چې لازم دی نه کیږي په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې خوندوی کې په ډیر وخت سره هغه ته د حفظ صحی او د موهید پاکوالی زمينه بسایره کې او د غوی پر مثلا مختلف مسابقات کې هغه وروبو یعنی چې نظافت پاکوالی د موهید پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی مثلا د په شکل د مسابقو چې یو مکتب د مکتب سره مسابقه وکي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو هغه ته جایزه ورکړي ماشومان ته جایزه ورکړي دغه د پاکوالی کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجي شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک یو د کېلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي یا بوتل نه چې وبس کې هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي د ځای د پلاستیک څخه استفاده نه کړي او د خوراکو اضافه به ځای یو چیرته ونه غورځوي دا شان باید هر څوک هر فامیل هر پلار و مور خپل ماشومان ته ورزده کړي همدارنګه د حکومت او دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کی او دیته خلک راهوه کوي او تنظیم شي چې تاسو چې خلک وپوهیږي هر سره چې ټولنه پوه وي اما عمر به د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیق کولای شي
مننه ډاکټر صاحب د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځنګړی کمپاین درلود په خو هغه د لاس مینځل دی په صابون باندې د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار دی چې څو ځله د ورځې خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پریمینځل شي دغه مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ
اکثریت میکروبونه د خولې لاره د موږ بدن ته راننوزي که میکروبونه دي او یا پرازیتونه دي او د پرازیتو اګي دي او د خولې لاره بدن ته راځي او د موږ دغه پروسته په ټول بدن کې تقسیمي او د ناروغیو علت کیږي په دې خاطر د لاسو منزل او ډیر مهم دي تشناب یا بدرفت تل په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او بروست لاغه به لاس منزل درست نه دي. په دې خاطر مخکله توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سړی خپل بدن باید پلاس تم لمس کوي، نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي، ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغوی د خرمیړي په نامه یادیږي هغوی هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي. ځکه نو که سړی خپل دغسې تناسلي آلات کیدای شي ور انتقال شي، نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته تو ته او باید پریمینځل شي او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي. دا یو. او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو څه ورننوځي یا سترګې خارښت وکړي، نو دې ته سړی پام نه وي لاسونه پاک دي که نه، خپل سترګې مخي. او دا ډېر اشتباه ده چې په ډېره سادګۍ سره په سترګو کې میکروب داخلیدای شي او سترګې ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځیدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې په خوام یاد کړه چې د کورونا په وخت کې چیرې په هر نقطه کې، دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې، په هر ځای کې د هر دوکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیره مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلو چې ډیر زیات تکثیر وکړي. او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته، نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره کمه سایه ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي، یو چاته جوړ پخیر ورسره کوي، یو بل ته لاس ورکول دي. نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي. او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه، حفظ صحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړه، د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولی شي؟
په افغانستان کې شمېر زیات ناروغۍ دي چې زیر زیات لیدل کېږي، نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کې، مثلا د زیړي مرض چې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې زموږ بدن ته ورننوځي په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي زموږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نکونو د لاندې کېدای شي د هغې ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړل په وخت کې دغه هغې بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي، باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمینځل شي. په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغ او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو پوښتنه ووایاست. تاسو د معلوماتو لپاره د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پی کوو هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده، دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوي کولی شي. لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګو ولایت څخه در سره اړیکه کیمه.
زبیح الله جان ښه راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې خلره الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم یو خبر ده پس کوم چې باید دې سړي روحانی صحت په کومه طریقه سړی پاک یو خو ظاهری وي یعنی ظاهری باید سړی مخ وېخته لاس هرڅه دی باول لو دې چکر څخه ورسته باید فریمینځي نو روحانی باید سړی ځم سره کنت پاک کړي فدې اړه کې مرسته وکړنه کوم
ډیر زیاته مننه زبی الله جان. ډاکټر صاحب شیر د زبی الله خان پښتنه خو مو واوریدله خای هدف وی داوی چې د حفظ صحه روزمره حفظ صحه او ورځنی حفظ صحه نظافت چې مونږ په پام کې نیسو د څومره زمونږ د روحیات او ژوندۍ پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولای شي. زه خو داسې پوښولم مهرباني وکړئ ځواب وایست.
د دې چې دا سوي مګر د دې لپاره مهمه ده دا سعید مثلا د ناروغي او د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زبر سره موافقم ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي چې نه په پښتو کومه اصطلاح ورته
مروجه مونږه ژور خپګان ورته وایو
یا جوار خپګان هغه خپل خپګان د ډیرو مرزي علت کې دی شي ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د مافی ارګان په ځد باندې فعالیت کوي او د استرس هورمونونه د رګو تزایق ته زمينه برابروي او د مختلفو ناروغي علت کیدای شي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي نو زمينه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان او ځوریږي په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضیه عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامدار خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیروم امراض او مخنیوي کې راشي. د اغیر پر مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه زغستا دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړي ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخت ده اوس که یو شمېر زیات ناخوالی دي چې د هغوی سره په ساده کار نری چې مثلا سړی ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او قبل د دې نه هر د مذهبي نقطې نظر که مثلا دوی هر صورت سره مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. لنول سوه نو يم کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کال موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکې. 25 کال په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په آرامي حالت کې وو خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بنزمي وو جګړې په افغانستان کې او بیا له 2000 لومړی کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی خو هلته هم په ورستیو کې جګړې راغله. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوي؟
زمزه سره دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دی اساسات او کریټریه د دې چې شی وو په کوم ځای باندې څه کارونه چوي دي او هدف دی کمپاین څخه څه ځکه نو زه دا نه جز بونم په دغه عقل زم معلومات درکم مګر دا چې تاسو وایئ چې ډیر زیات فیصد د دې نتیجه ده نو دا خپل ثابتولای شي چې دا یو کار او ډیر اغیزمن ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په باب راته وایي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې نولی شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا ورسته هغه لاسونه په سترګو، په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه، کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغېز کېدای شي. مثلا هغه یو مرض ده چې د بدن خارښت بعض خلک په نامه د ګرګ، زرمه په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نام باندې چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کې یو سړی
دی، جلدی ناروغي ده.
او د کاغه دغه اگی د دغه پرازیتو د نکولان د ساتل کیږي چې په دې یو نفر ته بلند نفر ته انتقال کی او د ځان په ګرولو در د پوستک تلان نه نوځي او د دغه مرض باعث کیږي. همدارنګه نور پوستی یا د پوستکی مرضونه چې دغه لار نه یو انسان ته بلند سال ته انتقال کی، ځکه مکرې خرمړې مرضونه دي دغه چې جراب پرابي ورته وایي او په د ایران خلک ورته ګال وایي او په افغانستان کې په نوم د خارشتک مشهور ده. د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپنۍ د کورنۍ څخه یادل کیږي چې هغه هم د زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلف ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډېر خطرناک مرض دی، حتی کېدای شي سړی په کې خپل لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته وبخې په افغانستان کې هغه کوکري چې ورته وایي هغه ناروغي ده بل ده؟
بالکل بالکل همدغه ده. همدغه د کوکري مرضي ده چې ډېره ناخواله مرضي ده او د یو انسان بل انسان ته په ډېر سادګۍ سره د تماس له لارې او همدغه د لاسو د مینځلو له لارې کېدای شي یو نفر نه بل نفر ته ورانتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوام یاده کړه، که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شي ویني او تر هغه لاندې دغه میکروبونه او یا د پارازیتو هغه ځان نیولای وي، نو هغه کېدای شي د خولې لارې د موږ بدن ته ورداخل شي نو او د مختلف امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایشناکوک ورته وایي او یا مثلا د چمجي مرضونه او یا د اسهال او دیزنتری امراضو علت کېدای شي.
په ځینو ځایونو کې حتی خځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایئ چې هغه دي پکې د ویروسونو یعنې مضر هغه دي پکې بکتریا او د شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتما ځکه فقط هغه چې باید د نوکونو لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې. ډیر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکونو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمږي، ځکه د نوکونو لاندې دا ټول یعنی د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي وایدو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر د خطر د انتقال مرض دوی ته کم ده. مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغه سیم معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کیږي، نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده، او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. له جرمنی نه ډاکټر سیب شیر د دې خبرونه میلمه دی او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وای که تاسو هم پوښتنه لرئ نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ وهي 00 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وړاندې خبرونه کې به هم له ډاکټر سیف شیر سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
قربان سلام محترم نوري صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولم قدرمن اوریدونکو ته وایم د حادثه تعلیم د هلمند ولایت څخه
په خیر راغلاست. هر کله مهرباني وکړئ.
قربان سلام خوراج خوشاله کوم محترم نوري صاحب مخکې درې چخل پښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کمه نو تاسو د تخنیکي امکان سره په ډیر درنښت اجازه توګه دغه غوښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سکور دي نه چې د ازادي رادیو د نشرات سره دوی مننن لري د تاسو د رسمي د طریقو ډیر ګټ تر لاسه کړی دي نو دغه یوونه کې چې د ازادي رادیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته دي خدا پاک دې وګړي تخنیکي امکان دغه مشکل حل کړي ځکه خلک ډیر په تشويش کې د محترم نوري صاحب
خامره باندې د خوبوشي نو سل ملمنه هم پښتنه لري کنه
و قربان سم نور صاحب موضوع په انسانه دغه د نظافت نه
باندې bale bale د نظافت موضوع د حفظ صحه
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليو پی په نامه باندې یو مؤسسه ده نو دغه خوارتواکو ماشبان سره مرسته کوي د دیوځو کورنۍ سره مرسته کوي دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه د نظافت پاک لبانې هم دیشه کړه معلومات خلکو ته ورکړي ځکه د خلک چې دی دلته ورځي نو ډیر بیرو بار تقریبا 900 نفر د دیوځو کورنۍ نو دغه نظافت پاک لبانې دیشه پر کافي معلومات ورکړي نظم پر نور خلکو باندې دغه ځار چې نظافت مراد کی ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان د نوري صاحب محترم چې خواړه خوري مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان که لاس مثال د خبرې په خټه لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته نو دا غلاسونه چې دا غلاسون لا بینه په لیبات خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب او پر د مسجد پر امامانو دا غږ د محترم نوري صاحب خپل په مسجد ته نو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوای ورکه دا غږ چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوای ورکه چې دا غږ ډیر شي محترم نوري صاحب دا غږ نو نظر وبله پښتن د نیمه ساتن لرم
ډیر زیاته مننه اتل صاحب او بخي چې یو پښتنه درنو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحه د خصاتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست
قربان سم محترم نور صاحب موږ د څه زده کړی دي ګور اول موږ دا زده کړی دي دوی دا غندرانو مشه دا ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل اجت دغه کې مثال هغه ځای ته بیا محترم نور صاحب اول د ډوډۍ مخ کې د ډوډۍ ورسره بعد لاسونه په صابون ومینځي ډیر مثال د خبرې د څه ګټوري خبرې د بخې باندې زیات دي محترم نوري صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي مثال تاسو دا شمه کوي راغ موچان چې په خپل کورې کې مخ پیری په لا وتاکو باندې خپل لا وتاکو په دروازو باندې جاري دغه چې ځکه موچان هغه شی دي چې مثال میکروب دی وځي سبب ذات انتقالي ډیر د څه ګټوري خبرې د محترم نوري صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي خلک ډیر ځات نه خوشاله دي
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده خو په خبرو باندې تبصره لري خطرخه کنه بیا ز نورې پښتنه لرم
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانه مهمه شانه ته یوته وکړه او دا ډیر خوشاله ځای دی چې داسې برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته داسې زمينه برابرۍ او غوي خپل اشتباهونه ته متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپکوته کوي مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ صحه په مورد کې چې په متاسفانه په افغانستان کې ډیر مروج نه دی او د خځو د حفظ صحه په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي هر میاشت په خځو باندې وینم اتيږي او د بیرې د ماتې دوه په مورد کې خځه اصلا د هیڅ څه سره خبرې نه کوي او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحه په خاطر باندې امکانات دي چې هغه دې ته باید توجه شي د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراض کېدای شي په دې خاطر د د پاکوالی د هایس په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د ډیرو مختلف امراضو مخنیوی کړئ چې امداد وګر یو شمیر زیات امراض چې د دې باعث کې چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کیږي ځکه که چیرې یو شمیر میکروبونه د واژن د نارینه بدن ته ورداخليږي کیدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي هلته مزمن التهابات منځ راوړي او چورسه د دې د ماشوم د ندرودلو علت کیدای شي او دا چې نور امراض دغیله د دې لار نه انتقالیږي هغه هم ډیر مهم بر پدې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د حیض په وخت کې ډیر مهم دی.
ډاکټر صاحب شیر کیلګ په تفصیل سره وایست چې په کوم حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونیسي کې یعنی یاو دو درې د سیورت یاد کړئ.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا زنه بگیم چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د هایس په وخت کې د غوی د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو لپاره خرڅیږي آیا ښځو ته ټولو ته دغه دسترسی شته او آیا دغه امکانات شته چې د غوی څخه استفاده وکړي ځکه پخوا خلکو به د زړو لاتو څخه استفاده کوله او هغه بیا مینځلې چې دا نو ډیر غیر صحي شی دی که چیرې د دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د لپاره استفاده کیږي او زنه پیګم چې څومره په افغانستان کې دا مرواج دي او هيا د افغانستان کې شته چې د خوځ ته دوی ته د امکانات شته چې د غوښتنې استفاده وکړي دا به ډیر مهمه خبره وي دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شان باید خځ ته په ډیر هوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا بیمه ورته به سي ورچی په دې خاطر دا شاین ډیر مهمه ده نه پیګم تر څو په دا پروژه چلته دا آیا د خځو سره دا مرسته کوي او کنه او په دې کې خلکو توجه خصوصا د نارینه او توجه چې خځو ته دې ته پام وکړي او هغه ته متوجي وسی وساتي او دا زمينه ورته امکانات ته برابر کړي
د زړو خلکو مهمه مسله مو یاد
کړه.
بله
بله او د زړو خلکو چې هغه خپل اضرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په کوم ضعیفی پیدا کیږي نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده حفظ صحه ځکه دا غو نه یوازې په خپل بمرزو سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شان هغه کې چې نور ته امراض ورانتقال کی په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غو نه باید استفاده وکړي شي دا غو ته کومک وکشي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غو نه هڅه ساده دی مې مله چې خپل لاسونه ورسره مې شپه پرمینځي او د هغه مراقبت وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. شیر ما په یو ځای کې اوریدلې دي فقط لوستې مې نه دي چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه د لوستې یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې د انسان د لاس په ورغوي کې هم ملیونونه نالیدلې ویروسونه یا بکتریای بولی هر شی چې بولی یعنی میکروبونه داشته چې موږ وینو نه مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبريږي. د خبره کسمه وی لګي لطفا اوریدونکو ته جزئیات وایست.
لکه چې موږ د لاس خالی یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکو احساسو چې هغه نفر لاس خالی کړی یا نه لري کړی همداسې تصور وکړي چې لکه تاسو چې ویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کی ځکه مو په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او دا غوینه خای نه خای میکروبونه په لاس باندې سری کیږي ځکه د موږ لاسونه یو خاص طبيعي رطوبت لري په رطوبت باندې دا مواد ورسری کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په دې را ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالیږي په دې خاطر د لاس منځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت یا جلوګیری یا مخنیوی دی چې کېدای شي چې د مرض دی انسان بل انسان ته ورتقال شي ځکه دا کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نور کول د موټ په ذریعہ باندې یو سره سریمشي کول یو بل باندې بیا فقط په موټی باندې سره ولګول او دا به سریمشي او دا تر اوسه پورې هم مرواجه شوی دی. نو که دا کلتور نور په نور ټولنه کې هم مرواج شي دا به یو غ غټ ګام وی د امراض د انتقال پزت.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه، مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ور کوي بلکې په غېګو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ور کول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غېګو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ور کول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس.
هر صورت چې مونږ یو بل سره نږدې کیږو، حتی د هوا او د تنفس د نقطې نظر هم کېدای شي بعضې ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان نه بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی، په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطې نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات بایسره چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بلته د انتقال دوه زمينه مساري. مثلا اگر دغه سی یو حالت کې وي چې باید اغه میکروب یا اغه ناروغي خپل اوج سره رسیدلی چې په اندکترین تخی باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ورانتقال کی، یا په داسې یو حالت کې دا سړی قرار ده چې انوس میکروب ډیر پیشرفت نه کوي، نو په دې صورت کې دی او بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی. نو دا سړی مخکې نه ویلې نشي، نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري، نو دا کلتور باید په خلک مرواج شي. مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري، باید په خپل مقابل طرف ته وایي و بخیر نږدې باندې سات چې کته ځان مریض سم نه چتا در مرض در انتقال کوم. دا به ډیره معقول لار وي چې سړی په خپل ځان متوجي کی چې کوم مریضي په ځان کې وي، د استریم شي د ډیر نږدې تماس څخه مخنیوی دی لوګری وکي او زمينه لته برابر نه شي مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمیر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او بدی کېدای شي د امراضو علت وګرځي. ځکه که بدن پاک نه وي، رطوبت او د موږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه راایسته کیږي او هغه که ونه منځل شي، هغه د پوست په سر باندې پروت وي، نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی. نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي دغه څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي او د هغې نقطې نظر لار نه کېدای شي پوست ته ورداخل شي، د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوی کوي، ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدیږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. هوا مخ په تودېدو ده او اوس خو هغه د پسرلی ده، په ډېرو سیمو کې اوله لمخ کې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د مینځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي، دا د دې اهمیت راته وایست او کدا نوي کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د مینځلو لپاره د میوه د مینځلو لپاره راته وایست لطفا.
پتاسیم پرمنگنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یعنی ته اندازه پورې هغوی د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډیر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبي تاثیرات لري. او د هر چا دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنګنات د دواخانې څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسي ورسره ونه لري، نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنګنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب ویلی شي اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نو فقط د ظاهر نقطه نظر چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیفی چې اصلا عبود یا خفیف شیرچایی رنگ ورکړي چې هم کفایت کوي.
ډیر زیات مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګې نه څه رقم استفاده کولای شي؟
مالګې مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډه شي، کېدای شي مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غواړي تازه مصرف کړي، هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي. یعنی داسې خفیف تریوه لري، هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقیقې کې برباندې کېښودل شي، وروسته له بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کم وخوري، په هغو باندې تاثیر کولای شي کنه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغه باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمینځل شي، اصلا مالګه خوند باید پکې پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي، هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي وروسته له دې چې په اوبو کې د پنځو دقیقو لپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بیرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت را ته روښانه کړه. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبستا، مثلا د اوبستا په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافی دي؟
نو تریو نه لري ته هیڅ نه اوبه خري، یعنی د دې چې ځان پرېمینځي له خپل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت دې ته چې ځان پرېمینځي.
بله بله. ډیر زیاته مننه. سلامت اوسئ. څه زیاته وی دی حفظ صحه په باب عمومي اوسې د خبرونه تقریبا وروسته یو دو درې دقیقو تر رسیدلی یو، که څه زیاته وی ډاکټر صاحب د خبرونه په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحه د اهمیت په باب؟
نو دا د خدو موضوع یاد شو، دا ډیره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوه وي، نو هغه به د خپل اولاد د حفظ صحې د خاطر زیات کومک کوي او خپل ماشوم ته به د حفظ صحې اساسات ور زده کړي. نو د ما خبره دا ده چې ښځه باید پوه ولري، هر څومره چې ښځه په یو ټولنه کې پوه ولري خپل اولاد به د پوهې سره ډک ټولنې ته وړاندې کړي. نو د ما هیله هم دا ده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعده شي چې ډاکتران، نرسان او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي. مننه تاسو څخه.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راستراو چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. لتاسو ډیر زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
ایز مالا لیچ نار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال لیچ نار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی Oh,
سولی بیزار انجلی وی 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 اول دے وکڑلو اقرار انجلی بیا نوز ماسولی بیزار انجلی وی 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 دا چرنگا اقرار دینا رنج ولی ولی دا چرنگا اقرار دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا